امریکا غاگ دی وین نن خبری خبرونه مهم سرټکی پر غزه د اسرائیل بریدونه دوام لري د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې د دواړو هیوادونو لپاره احتجاجونه روان دي د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ اسرائیل ته رسیدلې او له وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو چارواکو سره یې لیده کاته کړې په همدې حال کې چې د اسرائیلو د حماس کړکیچ لا پسې ژوریږي روس د عربي مشرانو سره خبرې کوي نیویورک ټایمز د ایران د دولتي رسنۍ لخلي خبر ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د سعودي عربستان واکمن ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې کال پر سر کې د اړیکو د بیا جوړېدو راهسي د لومړي ځل لپاره د شروع په ورځ ټلیفوني خبرې کړې دي اخوا د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د نړیوال ټولنې څخه غوښتلی چې افغانانو سره مرسته وکړي د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره ملوسی سړی مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساته خبری خپرونې کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید يم نن د اکتوبر 12 نیټه د زیارت ورځ کال 2023 دی د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده په خبرونې کې ګنشمیر مهمه ریپورتونه او نور موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار وړاندې کوو هله لرو چې د خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي زو د لومړی مهمه موضوع ولورې ته چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په شپږم ورځ د اسرائیل صدر ایزګ هرزوګ ویلي دی چې وخت راغلی دی چې د نړۍ مشران او قانون د حقیقت سره ودرېږي او هم نن اسرائیل په غزه بمباری جاری ساتلې ده او حماس ډلې هم د اسرائیل په زینو برخو راکټونه ویشتلې دي د اسرائیل او حماس جګړې پر ضد بیا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه هم شوې دي تفصیل یې سده د رويټرز او اي پي په خبري ادارو ریپورتونو کې زموږ همکار شعبزاده تاسو ته تفصیل وړاندې کوي
د اسرائیل او حماس ته جګړه پښپکم او رسوم د اسرائیل پوس په غزا بمباری جاری ساتلې او حماس وسلواله ډلې بیا په اسرائیل راکټونه وشتلې اسرائیل ویلي ځواکونه په غزا کې د ځمکني عملیاتو کولو تیاری کوي خو دغه عملیاتو د شروع کولو کومه فیصله لاندې شوې په اسرائیل د حماس وسلواله د ناصافي بریدوستو د اسرائیل په وس درې لکه اضافي عسكر د غزا سره په پوله ځای پر ځای کړي د خالی شنبه په ورځ د حماس وسلوالو په دغه بریدونو کې نږدې 1200 اسرائیلیان وژل شوي د حماس دغه خونړي بریدوستو په غزا د اسرائیل په هوایی بریدونو کې تر اوسه د فلسطین د صحت چارواکو تر مخه 1500 فلسطینیان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو تر مخه په غزا د اسرائیل د روانې بمباری وروسته درې لکه سلويخ سره خلک به کور شوي چې زیاتره بیا د ملګرو ملتونو د تنظیم لاندې چلیدونکو سکولونو کې پناه اخسته د بشری مرستو یو شمیر ادارو بیا د اسرائیل لخوا د غزا د بندیز یا تړل وروسته د غلطه د خوراکي شایانو او بو د وایانو او د تیلو په نه رسیدو اندېخنی خودلی د مصر صدر عبد الفتاح السیسی بیا په غزا کې عام خلکو ته د بشری مرستو رسیدو یقیني کولو غږ کړی دی د اسرائیل د دفاع وزارت ویان دانیل هګاری نن په هیبرو ژبه کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخویلی چې د حماس په بریدونو کې وژل شوی 222 اسرائیلی عسکرو کورنۍ د عسکرو د قربانۍ نه خبر کړي
نحن ودانو اده بوکر ل 222
موږ د وژل شوو بهادر عسکرو کورنۍ ته ډاډ ورکو او جوبل شوو عسکرو ته روغ صحت واړو تر دې دمه د حماس لخوا نیول شوی او نوی کسانو کورنۍ موږ خبر کړي دي موږ د غنو کورنۍ د اندېخنو او ويرونه خبر یو
نو موړی زیاته کړي د اسرائیل په شمالي پوله یې ساره نه سخته کړي او د لبنان او شام سره په پوله یې نور قوت یا پوز پر ځای کړي خغلی هګاری ویلي 13 شپه په شمال کې کوم پیخه نه ده شوی او سایرنونه یا بیګلې په غلطۍ سره غږیدلې دي هم نن د چین د خارجه وزارت ویان وانګ وین بین یو خبری غونډه ته په وینا کې ویلي د اسرائیل او حماس پر روانه جګړه کې د دریو چینایي وګړو د مرګ او د دوو نورو د بيدرکه کې دوه پخلې شوې
موږ ته تر اوسه دا معلومه شوی چې د بدمرغه درې چینایي عسکر په دغه جګړه کې وژل شوي او دوه نور لا درک دي ګڼ شمیر نور ژوبل شوي هم دي. موږ د دغه قرباني شو عسکرو په قرباني ژوره اندېښنه څرګندو. د چین نه بهر سفارتي عملی غړي خپلې پوره هڅې کوي چې د ژوبل شوو چینایانو علاج وشي او بې درکه معلوم کړي شي.
د اسرائیل توانای وزیر بیانند د اسرائیل د اوبو خامی کمپنۍ ته امر کړی چې سمدستي د غزا ته د اوبو سپلای بند کړي. نو موړی ویلی د اتوار د ورځې نه غزا ته د بجلی او تیلو سپلای هم بند شوه. د غزا پټی چې نږدې 315 مربع کیلومتر علاقه ده او دغه لته 2.3 میلیونه یا 3 لکه فلسطینیان ژوند کوي. د اسرائیل لخوا تازه بریدونو د لاسه د زیات آبادی د غوړه سیمه د بدترین انساني بحران یا ستونزو سره مخ کې دي شي. د اسرائیل د بمباری او بندیزونو وروسته په غزا کې د وړاندې دینا په لکونو خلک به کور شوي او د ستونزو سره مخ دي. یو 15 کلن فلسطینی تنکی هلک محمد هلاس وای زه په دې عمر کې به کور شم. اوس دلته په یو روغتون کې ژوند کوم. په دې هسپتال کې په داسې حال شپې تیروم چې ټوله شپه بمباری روانه وي. زه هیله لرم چې نړۍ به په موږ هم د رحم نظر وکړي. د غزا په بیلابیلو برخو کې بیا ځایي فلسطینیان په تباشو ودانیو کې خپل خپلوان او د کور سامانونه لټوي. د اسرائیل او حماس د روانې جګړې وروسته بیا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اسرائیل او فلسطین په حق کې مظاهره هم روانې دي. په دغه مظاهرو کې د اسرائیل پلویان د اسرائیل د خوندیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې نه د حماس پر ضد غوښتنې کوي. بلخوا د فلسطین پلویان بیا په خپلو مظاهرو کې د فلسطین د ازادۍ او د اسرائیل د قبضې ختمولو غږونه پورته کوي. تیر ورځ د امریکا لاس اینجلس ښار کې د اسرائیل په حق کې شوې یوه مظاهره کې ګڼ شمېر اسرائیلیانو ترڅنګ ځایي امریکایانو هم ګډون کړی. د دغه مظاهرو ترڅنګ د لاس اینجلس ښار پولیسو د ښار په هغه سیمو کې د یهودیانو عبادت ځایونو او ټولنیزو مرکزونو کې امنیت هم سیوا کړی چرته چې زیات فلسطینیان ژوند کوي. په لاس اینجلس کې نږدې 6 لکه اسرائیلیان اوسیږي او ځایي پولیسو ویلي په یو بل د بریدونو لیرې د مسلمانانو او یهودیانو د زیات آبادی په سیمو کې امنیت ټینګ کړی. د لاس اینجلس ښار پولیسو په راتلونکو ورځو کې د لا نور مظاهرو لیرې په ښار کې اضافي پولیس هم پر ځای کړي. هم نن بیا د کینیډا په ټورنټو ښار کې د فلسطین ګڼ شمېر پلویانو مظاهره کړې او په نړۍ غږ کړی چې د اسرائیل لخوا د فلسطین قبضه دې نوره ختمه کړی شي. په مظاهره کې برخه اخیستونکو د فلسطین د بیرغونو سره د ښار په لوی سړک شعارونه هم وهلي. شعیب زاده، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ملچامو مننه کوم چې را سره په پروګرام کې ملیاس په سو شیبو کې به ساسره د ایران او د سعودي د مشرانو د ټلیفوني خبرو حال او اهمیت هم شریکو. زموږ سره مل وسی خو بیا هم زو د اسرائیل ولوري ته چیرې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د یووالي او ملاتړ خودلو لپاره په داسې وخت په اسرائیل کې دی چې دغه هیواد د حماس د وسلوالي ډلې لخوا د پولي پوري غاړي بریدونو ته ځواب ورکوي. خو په همدې حال کې چې د حماس کرکیچ لا پسې جوړیږي، روسیا له عربي مشرانو سره خبرې کوي چې د اسرائیلو د نور د اسرائیلو په اړوند د دوی څه دریز دی. راځي چې تفصیل د وی او ای خبريالانو په ریپورتونو کې واورو چې تاسو ته وکیل خان تیار کړی دی.
د اسرائیل په شمال کې د کیبوتز مساده اوسیدونکو دوه ځله د خبرداري سایرنې اوریدل وروسته په یو خوندي ځای کې پناه اغسته. د کلرا هسې چې د حماس وسلوالو د خالی پر وز خونړی بریدونه پیل کړي په اسرائیل او غزا کې د 2300 زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا صدر جو بایدن تایید کړي چې هغه او د هغه د ملي امنیت ټیم د جګړې په اړه شپارس کار کوي او ویلي دي په دې لړ کې د هغه او د مرستیالي صدر د چهارشنبه پر وز د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړې دي.
and this moment we have to be crystal clear.
په دې وخت کې موږ باید یو روښانه دریځ ولرو. د ترهګرۍ لپاره هیڅ جواز او عذر نشته، او دلته چې څه ډول ترهګرۍ ولیدل شوه د هغه مثال نشته. لکه څنګه چې ما پرون ویلي وو، د اسرائیلو د امنیت او د یهودانو د خوندیتوب په اړه زما اراده نه بدلیدونکې ده.
صدر بایدن خپل لوړپوړی ډیپلومیټ د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن د یووالي د نښې په توګه اسرائیل ته لیږلی. د شخړې سیمې ته د تګ وړاندې د بلینکن وینا وه.
په سیمه کې د نړۍ تر ټولو لوی الوتکې وړونکې ډله ځای په ځای کړې شوې ده، تر څو زموږ دا هڅې روښانه کړي چې د هر هغه چا مخه ونیسي چې د اسرائیلو په وړاندې د بل برید فکر کوي.
بلینکن وویل چې امریکا په خپلو وګړو هم پام کوي، دا چې دوی شمری کنیان وجل شوي او دا شمیره ممکنه ده لوړ شي. وایټ هاوس ویلي ولس امریکایان لا هم بے درک دي او ادارې د حالت په اړه معلومات نه لري. نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس ویلي چې هغه په دوامدار توګه د منځختیز د مشرانو سره په تماس کې دي او په سیمه کې د جګړې د خورېدو په اړه اندېښمن دي. د حماس د وسلوالو لخوا د اسرایلو پر وړاندې د بریدونو یوازې دوه ورځې وروسته د غربي ټولنې سرمنشي په ماسکو کې د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف سره لیدلی چې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره د روس د نسخې په اړه ووري. لاروف وویل یوازې یو ګام کې دی شي او هغه د فلسطین د مسلې د حل لپاره پریکړه ده، کومه پریکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا منظوره شوې.
د فلسطین د ستونزې
یوازې یو حل لار ده چې په ملګرو ملتونو
هغه ویلي د دوو گاونډیانو په توګه د دوو دولتونو سلایز ژوند مان لري. نوموړي ویلي هغه هیوادونه اسرائیل او فلسطین دي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د روسي جګړې په اړه د روس د چوپتیا په ماتولو کې د روس صدر ولادمیر پوتین دا موقع د لاسه نه ورکړې چې په واشنگتن د اوسنۍ وینې تویدلو پړه ورواچوي.
دا په منځنی ختیځ کې د امریکا د سیاست د ناکامۍ ښکاره مثال دی. چا چې د حل د انحصار اجارهدارۍ هڅه وکړه، خو له بده مرغه د دواړو خواو لپاره د منلو وړ جوړجاړي په موندلو کې بې پروا وه.
سارون کې په امریکا د نیوکو باوجود وای روس په منځ ختیځ کې د خپل اثر د پراخولو د موکو په لټون کې دی.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګران ولیدونکو او ورېدونکو خبرونه دوام لري او زو د پاکستان ولوري ته چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ کومه جګړه چې روانه ده هلته د خلکو خبرګونونه سدي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ځبندې لپاره د هڅې وکړي او د غستون زدي د ملګرو ملتونو د قراردادونو تر مخه هوار کړی شي. څېړونکو وایي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه د ټولي نړۍ امن لپاره خطر جوړیدای شي او زر تر زره هواری تا ارتیا لري. نورحال د اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال او زموږ همکار رابیه پیر ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
په اسلام آباد کې د شورو یا چرشنبه په ورځ د سیمه ایزه مطالعاتو مرکز آی آر ایس لخوا په فلسطین کې د ورستیو جګړو او د دې د نتیجو په اړه سوي یوې غونډې ته وینا کې د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی وویل ورستنی پیشي د ژوري اندیشنې وړ دي او په غربي هیوادونو یې د فلسطین د ستونزې هوارولو شغ وکړو.
زه یو بل هل نوینم که اروپایي او امریکایي مشران د جرأت مظاهره وکړي او اسرائیل د دوه ریاستونو حل تکانی کړي چې پرې د دوانو اړخونو په خوا اتفاق شوی وو، نو د مخ په وړاندې د تګ یوازنی لار ده.
په غونډه کې ګډونوالو ویره سرګنده کړه چې دغه جګړه د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ مخ په وړاندې تلونکي اړیکې هم اغیزمنې کولای سي.
فلسطین او اسرائیل ترمنځ چې دا کومه جګړه را شروع شوه،
نو د دې په وجه باندې با د چکم د اسرائیل او د سعودي او یا د یو ای ترمنځ چې دا کم د امن راوستو هلې ځلې روان وي پاغي باندې با لوکونو ته اثر د دې پروسی او هغه به چې دین اوس هغه شانته با نشي روانې دي.
چېړونکو وایي نړیواله ټولنه کڅه هم د دواړو اړخونو څخه غوښتنه کوي چې د زغم څخه کار واخلي، خو دا سشکاري چې د اسرائیل او فلسطین پر دغه معاملہ نړی فیصلې ده.
کوم معاملہ چې کوم دی هغه خپل نشن انټرست چې کوم دی هغه ګوري، د کوم ملک نشن انټرست هغه د اسرائیل په بلاک کې چې کوم دی هغه دغه کیږي هغه خامخا چې کوم دی هغه دغه بلاک ته بزي، او کم کسان چې لکه مونږ د ایران د خبرو کو نه غي چې کم دغه د حماس کم ګروپونه چې کم دغه سپورټ کوي ځکه چې دغه خپل نېشنل انټرست چې کم دی هغه پاره کې چې کم دی هغه دغه کیږي. نو په دې وجه زه دا ګړم چې نیم ولې چې کم دی هغه په دوه دغه کې چې کم دی هغه ډیوایډ شي.
د پاکستان حکومت هم په دې لړ کې یو واضح دریځ خپل کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د پنځشنبه په ورځ یو ځل بیا د ملګری ملتونو غوښتي چې د اوربند لپاره دی پوره هڅه وکړي. د دې څخه وړاندې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق په مشرۍ کې کېدونکې کابینې غونډې د یو خپلواک فلسطینی ریاست جوړولو غوښتنه وکړه چې په 1948 کال کې د اسرائیلو له واک څخه مخکې سرحدونه ولري او د پلازمینې په توګه القدس شریف هم وي. د کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې پاکستان به د غزې د وضعیت په اړه د نړیوالو هڅو برخه وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د دې ویګرانو لیدونکو او اړیدونکو خبرونه دوام لري. د مالکیت څخه مننه چې را سره په خبرونه کې مالیه زو. د یوې بلې مهمه موضوع ولوري ته تیر ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د سعودي عربستان واکمنه ولیعهد محمد بن سلمان ترمنځ خبرې اترې شوې دي. راپورونه وایي چې د 15 دقیقو په دغه ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه، د فلسطینیانو د حالت، د شخړې د پای ته رسیدو او د اسلامي نړۍ د یووالي پر اړتیا باندې هم خبرې شوې. خو تفصیل یې څه دی او د دغه خبرو په اړه غواړو چې څېړنه ولرو په خبرونه کې. زموږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی د ډی وی مشر او زموږ همکار نفیس ټکر صاحب. هغه ته ارکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی نفیس ټکر صاحب. نفیس صاحب، دې وخت کې چې په منځنۍ ختیځ کې دغه جګړه روان ده، کړکیچ روان دی، د دغه دواړو هیوادونو د مشرانو خبرې څه اهمیت لري؟
دا ډېر اهمیت لري ځکه چې تاسو ګورئ نو سعودي عربستان په ظاهر باندې د سنی اسلام یو قسم له مشرۍ کوي، او دغه شان کې به وګورو نو ایران د شیعه اسلام مشرۍ کوي. دا دواړه هیوادونه د ډېر مودې راسه د یو بل مخالفین دي. یو بل سره خو د بشک جګړه نه ده کړي، خو په ډیپلوماټیکی کچه باندې یو بل سره د دوی چې دین هغه په کاغه مډل ایست دی، یعنی منځنی ختیځ دی، دواړه کوشش کوي چې هلته کې دوی خپل نفوذ وساتي، هلته اثر ډیر وي. نو په هغه حساب باندې دا جګړه د پخوارا سره روانه ده، او دې کې سپرمختګ هم نه کېده. خو اوریدونکو کتونکو ته یاد ویني، د مارچ په میاشت کې چین دا دواړه هیوادونه یو بل ته نږدې کړل، او دا غین وروسته بیا یو څه خاموشي وه. هغه شانتي څو تو دواله پکې نه ښکارېده. خو چې کله بیا اسرائیل او سعودي عربستان یو بل ته لنډې دلو، څنګه چې موږ په دې تور خبرونه کې هم ویلي دي چې داسې رپورټونه وو چې ګینې اسرائیل او سعودي عربستان دواړه یو بل ته ورنږدې کېږي، نو د حماس حمله پکې راغله او بیا دا روس موږ وینو یو جګړه روانه ده. نو داسې ښکارېدل چې دا به نور هم تیزیږي را جګړه. خو امکان داري چې دواړه هیوادونه اوس غواړي چې څنګه د مډل ایسټ یا د منځني ختیځ کې چې راکمه جګړه روانه شوه، دې کې اوس نرمي راشي یا دا جګړه څنګه ودرېږي. نو ډېر امکان داري چې دې صاحب باندې دوی خبرې کړي او چې کوم بیانونه راغلي هغه هم د دغه جګړې ذکر پکې شته.
نفیس صاحب، د اسرائیل او حماس جګړې په اړه د ایران او سعودي د ریزونه څه دي؟ آیا په دې کې تاسو کوم توپیر ویني او کنه ویني؟
ګوره، دا سره چې حماس چې دی نه هغه ګڼل کېږي چې دا اخوان المسلمین د اثر لاندې دي، او اخوان المسلمین د مصر هغه سازمان هغه تنظیم دی چې هغه سعودي عربستان یا الته کې چې نور سمرا هغه حکومتونه دي په عربو کې د قطر نه بغیر هغه ټول نو غواړي چې ګینه اخوان المسلمین دی په دوی په هوادونه کې هغه اثر ولري او د اخوان المسلمین خلاف چې مصر خپل چې د اوس چې منګه سوګوینو دا کم حالات چې په مصر کې دي دام د اخوان المسلمین په بدل کې دي هغه لره کړل د حکومت لره کړل دی او بیا یو بل پوزي حکومت راغې او هغه کسوسم دار په حکومت کې ناشته نو سعودي عربستان اخوان المسلمین یا د اخوان المسلمین چې کوم ملګری دی هغه نه خوښوي نو حماس سم دا څه خیال دی چې هغه د سعودي عربستان ورسره اړیکې کې دي شي نوی خود ایران اړیکې د حماس سره د چانه پټې نه دي ایران خپل هم دا ویلي دي چې دوی د حماس سره مالی او اخلاقی مرسته کوي او چې کوم رپورټونه راغلي دي په مجلو کې ټایمز کې یا په نور اخبارونو کې ناغه هم دا وایي چې حماس ته هر کال او بیا 20% مالی مرسته چې هغه د ایران نزي نو په دغه یو شیز باندې ډېر امکاندار چې د یو بل سره د دوی اختلاف وي او اس هم کو تاسو ګوري بیا بل خبر د اسرائیل دا ایران اسرائیل بالکل نه مني هیڅ اس تاسو د منلو امکان نه ښکاری تر څو پورې چې د آیت الله حکومت ته هغه ایران اسرائیل نه مني خو مونږ ولیدل چې عرب هیوادونه او سعودي عربستان د اسرائیل سره اړیکې بیا سمول طرف ته روان دي
ډیر زیاته مننه نفیسه چې تاسو راغلی او د څېړنه مودل دونکو سره شریک کړل
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
د دې ویګرانو لیدونکو او ورېدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو خو د پاکستان څخه هم اغواړو چې ساسره خبرګونونه شریکو چې د حماس او د اسرائیل ترمنځ د جګړې په اړوند د پاکستان د خلکو د حکومت سره د ریزونه را روان دي او څه خبرګونونه را روان دي پاکستان کې مذهبي ګوندونو یو ځل بیا د فلسطین او اسرائیل په شخړې سیوا کې دوه احتجاجي مظاهره پیل کړي دي په هان وای چې اسرائیل سره د اړیکو نه لرلو په وجه پاکستان کې کیدونکې د احتجاجونو په اسرائیل فشار نشي جوړولای البته د پاکستان اقتصاد ته زیان رسول شي تفصیل یې صدر راځي چې د حمید سمسور په دغه ریپورت کې وایو
دا احتجاج د مزدورانو د اتحادیه پاکستان ورکر فیډریشن ځای غړو او د مدني ټولنې ګڼ شمیر خلکو په کوټه کې د پریس کلب مخ ته کړی وو دوی د اسرائیل او د حماس ترمنځ د سمدستي اوربان غشتنه وکړه او شعارونه ورکول
کیو په اسرائیل کې سدا جنگ شروع دی دا د یو انسانيت خلاف خبري رواني دي یو انسانيت دشمنان دي مبایس په دې کې د بالا سیسه فایرینګ کیږي د بالا سیسه کومه چول کیږي په مشنیانو باندې په دې کې زنانو بچیان دي دغه دي کې په فلسطین کې دي که په اسرائیل کې دي وایس نو د دواړو خوا باندې نو دا به د پاکستان او د مسلم ممالک د خلک راولار سي د جنگ ډیر ژر باندې کني په دې کې د خطر ډیر خرابيږي او مختم ډیر خرابېدو ته روان ده
اسلامي کانفرنس مشتنه دی وکی او ګرد دې راټول سي د اقوام متحده چې کوم قرار دادونه دا خپل تابعیت د فلسطین د ازادي د فاردي مطلب پاک وامه ته دا کی زور واچي د بمبار مې شروع دی او دا غو د وبو یا دا غو د فاره دا غا د خاتمه د فاره دي جدو جهد وکي کوشش ته
پاکستان له اسرائیل سره کومي ډیپلوماټیکی اړیکې نه لري او نه اسرائیل د یو حیوانات په توګه باندې پیژني د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ شخړه باندې جلسه جلوسونه امیش د فلسطین پلوی وی د مذهبي ګوندونو له اتحادیه ملي یکجهتی کونسل له لوري هم احتجاجي مظاهره وسوله په دوی کې د بیلابیلو مذهبي ګوندونو غړو برخه واخیستله
زمور له او ای سی زدا غشتنه ده چې د او ای سی پر دې مسله باندې برپورا دغه سټینډ واخلي او مسلمان ممالک بالخصوص چې څومره اسلامي ممالک دي هغه باید دا وخت د مظلوم فلسطینانو د فلسطین مسله زموږ د ایمان او د عقیده مسله ده زموږ د تمام مسلمانانو مسله ده دا د یو څوم ځکی د یو جغرافیایي حصے او خطه مسله نه ده لہذا موږ له تمام مسلم حکمرانانو څخه اسلامي ممالک سربراهانو زموږ اپیل دی چې هغه برپورا متحدم سي او برپورا اکشن واخلي
جماعت اسلامی او نور مذهبی ګوندونه د پخوار عیسی د فلسطینیانو لپاره د ځان لریاست غوښتنه کوي په وسنی روانه جګړه کې البته زیاتره احتجاج کوونکي د حماس لخوا د اکتوبر پر 8م په اسرائیل د ناڅاپي حملو د غندنینه ډډه کوي نړیوال مطبوعاتوی چې حماس دغه حمله کې دایسي زکه کړی وي چې اسرائیل او سعودي عربستان یو جوړ جاړی ته ورنږدې سوی وو حمید سمسور وی او ډی وا کوټان
لی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ځبندې لپاره هڅه وکړي سیړونکو وایي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه د ټولې نړۍ د امن لپاره یو خطر جوړیدای شي او دی ستونزې ته وشخړې ته د هواري ډیر زر اړتیا ده راځي چې د مدثر شاهخه په دغه ریپورت کې تفصیل واورو
فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ اکثر جګړو او تاوتریخوالی کی زیاتوالی سره سم پاکستان کې مذهبي ګوندونه احتجاجي لاریونونه شروع کړي اوس یو ځل بیا دغه ګوندونو په احتجاجي لاریونونو لاس پورې کړی دی ته دای په وینا اسرائیل فلسطین کې زیاتې کوي
نو زما ستاسو د چینل په توسط باندې درخواست دی او ایسی تم دی اقوام متحده تم دی چې د خدای خاطر وکړي او دی خبره ته په یو داسې نظر وګورئ چې دا ډیر یو خطرناک سچویشن دی او کدا په دې ځو نه درې دو الله دې نکي الله دې نکي نو د دې خطرات بچ دی هغه د هیرو شیما نبم خدا نه خواسته د دې زیات
نور ګوندونو هم د ملک بلا بل سیمو کې د وړاندې نه د احتجاجونو اعلان کړی دی خو اکثره وختونو کې قتل شوی دی چې دغه شان احتجاجونه تشدد کې بدل شوی او شخصي او سرکاري جایدادونو ته پکې زیان اوریدل دی څېړونکي وایي دا قسمه احتجاجونه په اسرائیل کم فشار نشي جوړولی البته د ملکی اقتصاد د زیان سبب جوړېدای شي
پاکستان کې دا کوم ذهن سازی شوی تر نه دی هغه د هغه وجه دا چې خلک راوځي روډونه وغیرہ تخپل ځان ته نقصان ورکوي خپل نوک تخپل اکانومي تخپل سوسایټي تخپل خلکو تخپل بزنسونه وغیرہ دغه ته نقصان ورکوي په اسرائیل باندې د دې بالکل هم ساسر نشته که زموږ د هغه سره سفارتي تعلقات ونه شاید چې ویل مو زور ورکړي وي او چون کې دغه سفارتي او سیاسي او زموږ سره معاشي تعلقات نشته نو زموږ احتجاج اېس قسمه اغازي ساسر نه پیدا کوي
پروفیسر خورشید احمد زیاتی احتجاج کون کی د لاریونونو په وخت دا سناری وهی چې د مسلې د هواری په ځای د کڑکېج د سیوا کې دوه امکانات پیدا کړي او هان وای مطبوعات هم دا سه مواد خپړی چې ټولنه کې د نور غصې باعث جوړیږي
که څه هم کو چې په طریقې سره کو خپل سوچ په کو په دې ډسکشن کو ریسرچ په کو دا پر دا مسله وګورو لګوندې ڈی پی وګورو او بلکه ګوره دا هو مطلب دا چې اوس د دې په کار چې په دې سولوشن سوچ په کار چې را سولوشن یې څه ده کنه دا هو په ټی وی کتن ډیر اسانه ده د سره ډیره مطلب چې غوسین د خلکو زیاتېږي
پروفیسر شفیع فریده وای هر څوک د فلسطین اسرائیل خړې اغیزې نه پنیغه په پاکستان نه غورځيږي خو بیا هم د پاکستان د سیاسي ګوندونو حکومت او مدني ټولنو ذمہواری ده چې د دې خړې ټول ځمکني حقیقتونو ته وګوري او د یو اړخیز حل په ځای د ګڼ اړخیز حواري تجویز وړاندې کړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا کی خبر
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د افغانستان د زلزلې وروستي حال ولورتا د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجهي صندوق یا یونیسف وايي چې د هرات د زلزلې 90% قربانیان خزي او ماشومان دي. بل خو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د هرات په ولایت کې د شنبه د ورځې زلزلې او د دغه زلزلې وروسته ټکانونه د یو ناورین پر سر د بل ناورین په توګه یاد کړی دی او د نړیوالې ټولنې څخه افغانانو ته د مرستو برابرولو غوښتنه کړې ده. تفصیل یې راځي چې د وحید فیضی په ریپورت کې واورو چې د آشنا تلویزیون خبريال دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان په لویدیځ کې د چهارشنبه په ورځ سهار د ریکټر په کچه د 6.3 درجې یو بل زلزله شوې ده. د هرات ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی امریکا غلطه ویل چې د چهارشنبه د ورځې د سهار په 15 بجو د لستقو د زلزلې کې چې د ګلران انجیل او کوشکې روبات سنگي ولسوالۍ لړزولې دي لکتر لګه یو سلو شل کسان ټپین شوې دي.
په دې زلزله کې موږ ځانی تاوان الحمدلله ځکه نه لرو چې موږ دلته د هرات ولسونه اکثر الاول زلزلې نه وروسته د باندې بدیږي او له کورونا د باندې گزاره کوي. دا چې د کورونا د باندې نو کورونا نړیدل دي هلته زیات شمیر کلی نړیدل دي. دیت الحمدلله صدمه تاوان نه درسیدل.
د سیمې اوسیدونکو چې د شام د ورځې زلزلې زیات ځپلی وای چې په زلزله کې هر څه له لاسه ورکړي دي.
مودم دغه چیز خو نه دیدم دیدم همه
ما خو نور څه نه لیدل چې پښتنه مې وکړه وای ټول تر خاورو لاندې سول تش دمر مې وکړه سول چې مېرمن مې دلته له خاورو ژوندې راوېستله او یو لور مې غلطه ژوندې راوېستله یو لور مې غلطه مړه سو او یو دلته مړه سو حالت د ماشومان او مدرسه و ټول تر خاورو لاندې سو
کوم کولګي شرفته
کور کې مو کسان او زه یو پاتس وم. دوه ځامن مې تازه ل خپل مېرمن او ماشومان سره ل ایران راغلی او ټول مرسول زنور هیڅ ژوند نه لرم کما هم وژنه شبوي زه به څه کوم.
د هرات دا اوسیدونکو وای چې په زینو کلو کې لا هم جسدونه تر خاورو لاندې پاتې دي.
بعض برادرای قریای همسایگی
په زینو گاوندیو کلو کې لا تر اوسه هم مړ تر خاورو لاندې دي. دوی نس کولای دغه مړ خپل راو باسي. زینو خلکو ته خیمه ورکړل سوی او زینو ته نه دی ورکړل سوی. زه هم خیمه نه لرم او زه مې دلته نسم تیر ولای
نمیشه اینجا تیر کنی.
د روغتیا نړیوال سازمان وای چې د شنبه ورځې په زلزله کې لکتر لګه 2300 کسان وژل شوی او له 2000 زیات چپیان دي. ډیره تلفات مېرمن او ماشومان ته وخت دي.
د اولی پیخي چې کوم شهیدان درلودلو دا څه دی پاسه تر زرو کسانو پورې موږ شهیدان لرو.
خلک په سیمه کې سخت او بیړنۍ مرسته اړتیا لري. اروپای ټولنه وایي د هرات د زلزله ځپلو سره د 3.5 میلیون یورو په ارزښت بیړنۍ مرسته وکړه.
او په ټولنه باندې افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه څه چې موږ په واک لرو و به کارو. د دې مرستو ارزښت 3.5 میلیون یورو دی چې د دې جوړونکو ناورین قربانیان ورته زیات اړتیا لري.
ټولو اغیزمنو شیو کورنیو ته د سرپناه برابرول د طالبان د حکومت لپاره چې د 2020 کال په اگست کې د بیا واکمن کېدو راهیسي له نړیوالو مرستندویو سازمانونو سره خرابې اړیکې لري یو ننګونه بلل کیږي. په هرات ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي په زلزله کې د زخمی شو کسانو درملنه هم ستونزې ایجاد کړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د پاکستان ولوري تزو چې د سیاستوالو او قانون پوهانو د سپریم کورټ د پریکټس اند پروسیجرز اکټ ات 2023 په حق کې د ستر عدالت فیصله سایل دا ویلي دی چې د ستر عدالت قانون جوړولو په اړه د پارلمان واک اختیار تسلیم کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر او پوخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د سپریم کورټ د رونی فیصله هر کله کړی دی او دایې د ساينې وړ ګامبل لیدي. تفصیل یې تاسو ته راغون کړی دی. د اسلام آباد څخه د ډیوی خبريال ارشد حسین.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د سپریم کورټ د پرونی فیصله هر کله کړي او دا د ستاینې وړ ګام بللې دی. نوم وړي د ټولنیزو رسینو په ویب پاڼه ایکس باندې خپل بیان کې ویلي د تیر وخت د پریکړو خلاف د اپیل په حواله د بحث لاندې د مخصوص شق اثر به په نواز شریف نه پریوزي. د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر شیری رحمان هم په ایکس جاری کړي خپل بیان کې ویلي دا فیصله د پارلمان د خپلواکۍ لپاره ضروری ده، د چالومړې ترجیح چې قانون سازی کول دی.
یک بڑا متوازن فیصله
دا، یو ډیر متوازن فیصله ده. په دې پریکړه کې که یو خوا د پارلمان بلدستی منل شوی، نو ورسره د عدالت په ازادۍ هم د کتغن لګولو خبرې دروغ ثابت کړي دي.
د سپریم کورټ په فیصله کې ویل شوی په یاد قانون کې د سپریم کورټ اسخود نوټس ته د بیا کتنې په ځای د نوټس ضد د اپیل حق ورکړی شوی او عدالت دغه خبره په ځای ساتلې ده. خو د سپریم کورټ د تیرو فیصلو ضد د اپیل حق په 15 کې اتو ججانو رد کړی او دغه شقې کلدم ګرځولې دي. د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ لاندې د اسخود نوټس اغستو او د کم بینچ جوړولو واک اختیار د چیف جسټیس څخه اغستل شوی او د سپریم کورټ درې جج نو کمیټه ته ورکړی شوی.
د دې بینیفیټ چې دا کم اوورال صورتحال ده، چې د دې بینیفیټ اوس په دې وخت کې عمران خان ته میلاو دی او چې کم جنگیر ترین دی او نواز شریف دی، هغه ته خو په دې کې نقصان دی. په مستقبل کې د پاکستان لپاره دا یو ډیره ښه فیصله ده.
د پاکستان تیر پارلمان د اپریل په میاشت کې یاد قانوني مسوده د پارلمان په ګډه غونډه کې منظوره کړې وه او د لاسلیک کولو لپاره 2 صدر ته لیږل شوې وه او 2 صدر به د لاسلیک کولو واپس لیږلې وه، چې د آئینی مودې لاندې په خپل په قانون کې بدله شوه. خود قانون د جوړېدو وړاندې د سپریم کورټ د پخوانی مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې سپریم کورټ په دې عمل ودرولې وو.
دا پرون چې کوم عدالت کوم فیصله ورکړی دا، نو دا زمونږ په هغه شاندار فیصلو کې یو ده چې په دې ملک کې د خپل اختیار او د خپل اقتدار لپاره خلک غیر آئینی کارونه کوي. او پرون زمونږ چیف جسټس جسټس فایزی صاحب چې کومه فیصله کړې ده، نو هغه د خپل اختیاراتو خلاف جنگیده او هغه دا کوشش کو چې زما د اختیارات کم شي او د پارلیمان طرف ته لاړ شي او په هغه کې هغه کامیاب شو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ په اړه د عدالت د فیصلې نه ځنې خلکو کې مایوسی راغلی ده.
میرا خیال ہے اس حد
دا خ خبر ادا چ عدالت د یاد قانون اغه ماده د آئین او قانون خلاف ګرځول دا پکم کی چې د ماضی د پریکړو پر ضد د اپیل حق ورکړی شوی وو.
د پی ڈی ایم پتیر حکومت کې د قانون پخوانی وزیر اعظم نذیر تارل د سپریم کورټ پرونی فیصله تخپل عکس العمل کې ویلي چې د یاد قانون په اړه فیصله کې ستر عدالت د قانون جوړولو د پارلمان طاقت منلې دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بلومبرګ خبری اداره وایي چې روان مالی کال به د پاکستان د اقتصادي پرمختیا کچه 2.4% او د ګرانۍ کچه به 28% وي، چې د پاکستان حکومت د مالی کال د 2024 لپاره د پرمختیا کچه 3.5% ټاکل شوې ده. راځئ چې په دې باندې څېړنه واورو د ریاض حسین په ریپورت کې.
د اکتوبر د 14 نیټه نه تر شپږمې نیټه پورې شوې د بلومبرګ په نظر پوښتنه کې امید څرګند شوی چې پروان مالی کال 2024 کې بعد د پاکستان اقتصاد 2.4% په شرح پرمختیا وکړي. ګرانی به 3.14% وي او حکومت به د سود شرح په 3% وساتي. اقتصادي پوهان وایي د سود شرح زیاته ده او د ګرانۍ او خام مال د نشتوالي له وجې هم اقتصادي ترقی متاثره کیږي.
خو غټ فیکٹر چې کوم دی نو هغه مہنگائی ده او د مہنگائی په وجه سره ټایټ مونیټری پالیسی ده. نو زمونږ جی ڈی پی گروتھ کم دی، نو هغه کم اسٹیمیٹڈ 3.5% وو، نو هغه ممکن نه دی او تقریبا د بلومبرگ سروے مطابق 2.5% او تقریبا د نور غټو ایجنسو رپورٹس مطابق دا 2% نه ښکته راتلی شي.
روان مالی کال لپاره د پاکستان حکومت په قومي بجټ کې د پرمختیا شرح 3.5% او د ګرانۍ شرح 21% ټاکلې. د پاکستان مرکزی بانک دا میاشت د سود شرح 2.5% برقرار ساتلې. بلومبرګ وایي روان مالی کال 2024 په اخر کې امکان لري چې په ګرانۍ کې کمی وشي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي په منځني ختیځ کې د روان جنگ له وجې د پاکستان په اقتصادي پرمختیا هم منفي اغېزې کېدی شي.
فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کوم کانفلیکټ اٹیکس روان دي، ردی په اویل پرایسز باندې بیا هم ډیر زیات اثر ورزیدي. په دې ایران بالکل باقاعده اون فرنٹ لائن راغه او دی پکې دغه شو نو بیا یو ډیر های چانسز دی موږ سره چې دا اویل پرایسز موږ سره ډیر ځات سی واشي نو کوغي کیس کې موږ سره اویل پرایسز بیا سی واشو زموږ په امپورټس باندې بخامه بیا اثر ورزيږي
او د پاکستان د شماریاتو ادارې په ستمبر کې گرانی یو ډیر اشاریه سلور فیصد ریکارډ کړي خو نړیوال بینک وایي روان مالی کال به په پاکستان کې گرانی شپږش فیصد تراکود شي او په کال 2025 کې د 19 فیصدي گرانی اٹکل کړي دي ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
د پاکستان حکومت ویلي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان به نه ځورول کیږي او نه به تر هغې پورې د هیواد څخه ویستل کیږي تر څو پورې چې مرکزی کابینه پریکړه نوي کړي. کارت لرونکي افغانانو د پاکستان حکومت په فیصله باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې باید پولیس او نورې ادارې قانوني اسناد لرونکي افغانان و نه ځوروي او نه یې هم له هیواد وباسي. نور جزئیات یې سړي راځي چې د فرید شنواری په ریپورت کې وګورو.
په پاکستان کې د کلونو راهیسې میشت افغانان وایي د پاکستان حکومت لخوا قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو پر ضد پیل شو عملیاتو هغوی هم اندېښمن کړي وو او د نیول کېدو له یرې آزاد توګه ګرځېدو نه ډډه کوله.
هغې نه دېخوا بیا پولیس هم تنګول کړل، هغوی هم ملامت نیولې چې کارډ کټیم ختم شو ایکسپایر شو. نو هغې نه دېخوا بیا یو پیرد وزي نیول شوی مم او پیسې مې ورکړي دي، په پیسو خوشي شوی مم. بیا هغې نه بعد بیا نیوسیال طرف نه چې کوم ټوکن جاري شوی وو هغه ټوکن نه سره چا به مرته وښودو، بس بیا به هغوی هم څه نه ویلې. نو یار هم زړه کې ډېره وه چې کله د حکومت د طرف نه اعلان وشول بیا خو انتهایي یاره وه. کور کې هم ټینشن، روزګار کې هم ټینشن، چې راتلو به هم ټینشن به و، چې تلو به هم کور کې به هم همدا خفګان و. چې را خدای خیر کې لږ به لیټ شو بس رنګونه به و. نو اوس چې د حکومت اعلان وشول نو هغې نه دې خو بیا زموږ کار سره زړه ولګېدو او ښه په تبه سور ځو.
پاکستان حکومت د اکتوبر په 10 په یوه اعلامیه کې متعلقه ادارو ته امر کړی چې قانوني اسناد لرونکي افغانان دې نه ځورول کیږي او نه دې د هغوی پر ضد کاروایی کیږي. افغانان وایي په پیښور او نورو ځایونو کې د قانوني اسناد لرلو باوجود هم ځورول کیږي، د تشدد ښکار کیږي او پیسې هم ترې اخیستل کیږي.
اول خو داسې و چې کومې کډې دې ځنه وتلې روانو موږ سره دا هېره وه. دلته خو موږ کاروبارونه او دلته دکانونه دا خو موږ نشو پرېښودلی. تنگیدل اوس الحمدللہ تنگیدل نشته دا او کارټونه چې چا سره اس مسله نشته. اوس الحمدللہ مونږ زړور استو، آزاد زو، آزاد راځو، څه مشکل نشته. کله شپې یو بجه زو، کله دو بجه زو، اس مسله مونږ ته نشته، اس پرابلم نشته. دا مخکې خو یې زیاته وه، اوس هغه یې نشته. دا مخکې نیول یو تنگیدل را تنگیدل چاپی ماپی، اوس چاپی ماپی نشته او تنگول نشته. دا
د پیښور د پولیسو یو اعلی چارواکي کاشف افتاب عباسی څو ورځې وړاندې امریکا غږ ته ویلي وو هغه افغانان او پاکستانیان دې د هغو پولیسو په ضد شکایت وکړي کوم چې زوروي او پیسې ترې اخلي. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3 ویلي وو په هیواد کې غیر قانوني میشت خلک د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت لري چې په خپل خوخه خپلو هیوادونو ته لاړ شي. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته د ناقانونه توګه میشت افغانانو کړي خپل وطن ته د تورخام او چمن د لارې ستنېدل پیل شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بلوچستان سرحدی خار شمن کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، خوشحال او نېشنل ډیموکراټیک ګوند او همداراز پی ټی ایم په یو شریک غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې افغان کډواله په زور واپس افغانستان ته ونه لیږي او پر چمن سرحدي پوله وختو او راوختو لپاره د پاسپورت شرط فیصله دې بیرته واخلي. راځئ چې نور حال د نعمت الله سرحدي پر ریپورت کې واورو.
دا عوامی نیشنل پارٹی، پښتونخوا ملی عوامی پارٹی، خوشحال او د انډیم او پی ټی ایم په ګډه په چمن سرحدي شار کې د وی غونډې للارې د حکومت پاکستان څخه پوری افغان کډوال د استولو پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه وکړه.
د پنجاب واکدارانو په افغانستان کې د مداخلت پالیسی جوړه کا، هغه ورځ دا بیا د نن ورځ دا چې پښتون افغان نه د کرش پر هاخوا نه د کرش په دې خوا د خیر ورځ لیدلې ده.
خود پاکستان حکومت وای چې دوی صرف هغه افغان کډوال برت خپل یوته لګي چې قانوني اسناد نه لري. حکومت وای چې هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري هغه ته دوی څه نه وایي. د پاکستان افغان کمشنریټ یو امر هم جاری کړی وو چې قانوني پاتې کېدونکو افغان ته باید چارواکي سره و نه وایي. خو بل لور ته افغان کډوال وای چې چارواکي دوی سره قانوني اسناد ورسره وي خو بیا هم نسی. په دغه چمن غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اسفزي په خپله وینا کې وویل
چمن خلک د کله سیف الله خلک د ژوب خلک حتی د پېښور او د صوابي او د چارسدې خلک نن په کراچي او په لاهور په اسلام آباد کې د شتارتي کارت په نامه خلک د کورونو راباسي د وټنونو راباسي چې هغه ورځو خو د دې خاورې د دې وطن اوسېدونکو یم. دا مو شناختی کارت دی، دا مو پاسپورت دی، دا مو فرد دی، دا مو د پلار او د نیکه ریکارد دی. که جو اوس کارا کی وی په غچی در پرې کړی نه بس ته پښتو وی او ته ځان ته افغان ولې وی.
په دغه غونډې ته د انډیم او پی ټی ایم ځایي مشرانو هم په خپلو ویناوو کې پر چمن پوله پاسپورت لازمي کولو د پاکستان د پریکړې سخته غندنه وکړه. خو بلې خوا ته د چمن لارې افغان کډوالو واپسي عمل هم نن هغه رنګ شروع وو. پاکستاني چارواکو و ویوی ډیوه ته وویل چې د 1 اکتوبر څخه تر 11 اکتوبر پورې شاوخوا 3300 افغان کډوال په خپل مرزي د چمن لارې واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. خو ازادې سرچینې بیا دغه تعداد د دې څخه ډیر زیات شي او وایي چې په دغه موده کې د دې شمېرې نه هم ډیر زیات افغان کډوال واپس تللي دي او اوس هم روان دي. نعمت الله سرحدي، ویوی ډیوه ټي وی، چمن.
د امریکا د کانګرس ریپبلیکن ګوند غړو د چهار شنبه په ورځ یعنی 13 ورځ د نمائندګانو ایوان سپیکر څوکۍ لپاره پر رایو کې سټیف سکیلز د امیدوار په توګه ټاکلې دي. خو د کانګرس په خکته ایوان کې د محدود اکثریت او په خپل ګوند کې د ننه د ویش لوجی دا څرګندونه ده چې سکیلز به د کانګرس د سپیکر څوکۍ ترلاسه کړي او کنه. تفصیلی صدر از ایچی در ویو ای خبریال کاترین جپسن ریپورت که چه ستاسو لپارا زموگ همکار کلیم افزل تیار کرده. تفصیلی وابرو
محافظه‌کار ریپابلیکن مات گینز چې 13 ونیې د کانګرس سپیکر کیوین میکارتی د خپل سوکۍ لری کولو کې زور اچولې وو، اوس د امریکا د خکته ایوان د سپیکر سوکۍ لپاره د ریپابلیکن ګوند لخوا د نوی سپیکر انتخاب ستاینه شروع کړې. د شروع پر ورځ د تړلو دروازو شاته د کانګرس ریپابلیکن ګوند مشرانو د محافظه کار ریپابلیکن جیم جورډن په پرتلا ریپابلیکن سټیو سکالیس په رایو کې کامیاب کړو.
مونګورو چې دا نړۍ څومره خطرناک ده او شیان څومره زر بدلی دي. مونږه ضرورت لرو ډاټ ترلاسه کړو چې مونږه په ټوله نړۍ کې خلکو ته یو پیغام واستو چې د اولس خدمت لپاره ایوان خلاص دی.
تر هغه چې کانګرس نوې مشر وټه کې د امریکا کانګرس نشي کولای چې د اسرائیل او اوکرين لپاره د امداد منځوري ورکړي.
قام دا نشي زغملې، د امریکا خلک یې نشي زغملې. مونږ سپیکر ته اړتیا لرو. دا وخت مونږ په خطرناک وخت کې یو. مونږ په احتمالي توګه په دریو لویو نړیوالو شخړو کې ګیر یو او مونږ نشو کولای چې دلته په کرسۍ کې را سره سپیکر نوي.
خود سپیکر د سوکۍ رائے تر زیارت روزی پوری وزندول شو، ځکه چې سکالیز د ټاکنې لپاره 212 رائے پکاروي چې وګټي. اوس په حتمی رائے کې سکالیز کولای شي چې یوازې سلور ریپابلیکن ووټونه د لاس ورکړي، په داسې حال کې چې ټول ډیموکرات ګوند د هغه پر ضد رائے ورکړي. لکه څنګه چې ګومان کیږي یو شمیر د هغه د خپل ګوند ریپابلیکن د هغه خلاف رائے ورکول شي. پخوانی سپیکر میکارتی د دې اونۍ په پیل کې ریپابلیکن مشرانو ته وویل چې هغه بیا د سپیکر څوکۍ لپاره و نه درېږي.
زه په هیګم چې ډېر او خواړی چې زه امیدوار شم. ما ورته وویل چې مهرباني وکې زمانو ما وړاندې کوي.
سکالیز د سپیکر څوکۍ لپاره په ځغل کې د ټولو مخکې کاندید پاتې دی چې د صدارت څوکۍ وروستو دویمه مهمه عہده ده. هغه د یو وسلوال لخوا سخت ټپي شوی وو چې په کال 2018 کې د کانګرس غړو باندې ډزې وکړې چې د دوی د بیسبال کلنۍ لوبې لپاره یې تیاری کولې. هغه روغ شو او باوجود د کینسر مرض سره د ریپابلیکن ګوند لپاره په کانګرس کې خدمت ته دوام ورکړو. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن ڈی سی.
د ډاکټران وایي چې د نورو ناروغیو او الټونو ترڅنګ په کوم عمره کې د جنکیو ودونو او د امیدواره میاندو لخوا په وخت د مستند ډاکټر څخه ماینه نه کیدو لکه اکثره ماشومان د وخت نه وړاندې یا پری میچور پیدا شي. دوی وایي چې دغه ماشومان یا خو د ژوند په لومړیو ورځو کې څه وکړي یا د دایمي ناروغیو او مازورتیا سره مخامخ شي. تفصیل یې سید عبدالرزاق
د روختیا چارو پوهان وای د نورو ناروغو او علتونو ترڅنګ د میندو کمزورې صحت خوارزواکی او پټاکلی شوی وختونو کې د مستند ډاکټر څخه موائنه نه کېدل د وخت نړواندې یا پریمیچه ور ماشومانو پیدا کېدو سبب ګرځي.
بیسیکلی چې کم خزي زر زر دغه پرګننسیز کیږي بیا غي دغه شانت کیر نه ملاویږي هغه یا په هاسپټلز ډیر لري یا غي د فاینانشل مسلې نو د دې وچ نه غي بیا غشنتي انټینیټل ویزټس وغنه کوي هاسپټل ته نزي نو د یا غشنتي بیا لګ د خوراک مسایل یا د فولیک اسید ايرن سپلیمنټس داسې جن پر ټایم چون کې ناخلي مال نریشت پاتې شي دی د وجه د دې غ مسلز او داسې جن ویک پاتې شي پروتین ډیفیشنسي شي نو دی پری ټرم لیبر کې تل شي.
د ډاکټرانو تر مخه د کمی خزي چړواندې هم د ودیر شافتونه مخکې ماشوم پیدا شوی وي کمه خزه چې د شوګر مریضه وي یو زید و ماشومان یې پیدا کیږي او یا د خزي په کم عمر کې واده شوی وي نو ممکنه ده چې ماشوم یې بیمودی پیدا شي.
دویم ریزن دا دی چې زمونږ دلته زمونږ سوسایټي کې لک ټین ایج پرګننسیز ډیر زیات دي چونکه د ماشومانو ډیر زر د جنکو ودونه کیږي اکثر 18 ایئرز نه مخکې مونږ ته یوزولي راځي 15 ایئرز 16 ایئرز نو هغه چونکه ټین ایج پرګننسیز نو هغه پیشنټس هم زیات اټ ریسک کی هغه پری ټرم لیبر کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې او د لندن یو پوهنتون لخوا تر سره شوی سروې کې معلومه شوی چې په نړۍ کې په هارو لسو ماشومانو کې یو یله ټاکلی مودي یعنی تر ودیر هفتو وړاندې پیدا کیږي. د ډاکټرانو تر مخه په پاکستان کې د ډیر شونه تر سلويخت فیصد پورې هغه ماشومان چې د خپل مودې نړواندې پیدا شي نو ژوند له لاسه ورکړي او چې کم پاتې شي په هغه کې اکثر د دایمي ناروغو او مازورې ښکار شي
د دې هغه صحت ته ګروت چې کم دی هغه شانتینی چې څنګه د یو نارمل ماشوم دا سره د منټل ګروت هم ټکنی ماشومان پکې ذهني مازورې دي تر څو مسلې نو اکسیجن نه بغیر پاتې کېدای نشي د دې شوګر لیول کمیږي هایپوګلایسیمیا کېږي دا سه هایپوکلسیمیا ده کلسیم لیول د دې کم شي ځلکه د دې مسلې د ماشومان اکثر ځلکه سوري نو هغه په چټګو سره چې په ټیم باندې راغونې شي ایون موږ سره په نرسري کې هم داخل مریضانو کې هم اکثر مریضان د دې په چټګو د وجه مرشي.
د روغتیا چارو پوهان وایي د ماشوم په خپل وخت پیدا کېدو لپاره مهم دي چې مور مناسب خوراک اخلي او په وخت مستند ډاکټر ته ځان رسوي.
ضروری خبره دا ده چې کله مور ماشوم په خېټه باندې هغه له چیک اپس پکار دی هغه له خ غاینی وره ډاکټر له تل پکار دی کاغذ شرطه کې کلینیک تکلیشن ولته د لاله شیکال تنه سرکاري هسپتالونه زمونږ ټیچینګ هسپتالونه الحمدلله ارزه کې شته نو الته کې خ غاینی وره ډاکټران دی پروفیسر ډاکټران دی کنسلټنټ شته هغه نه خپل چیک اپ وکي او یو روټین ورته غي برابر کې چې دوه میاشتې پس چیک اپ ته یا درې میاشتې پس ته نو د ماشوم تر کې دوه پورې د خپل چیک اپ سب کې بل خبره ده چې د ډیلیوري چې کومه د ماشوم پیدایش د هسپتال کې پکار دی.
پروستو چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ډیوتا ویلی وو چې د مور او ماشوم د مړینې شریک مولو او د هغې د ښه صحت لپاره د صوبې په کلیوالو سیمو کې 250 وړو هسپتالونو ته اړونده سهولتونه ورکړل شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
اکتوبر شپږم نیټه په نړۍ کې د ذهني یا دماغي فالج په اړه د پوهاوی خپرولو لپاره لمانځل کیږي. په نیمه پرمختللي هیواد نایجیریا کې مور او پلار د ماشومانو لپاره مبارزه کوي چې د دې ناروغۍ په حق له غلطو مفکورو مخه ونیول شي. تفصیل یې څه دی؟ د بهشته تلاش څخه یې اورو.
کله چې زینب ابو مخایزوی مکس د زیژن دوه میاشتې وروسته د ذهني فلسره تشخیص سو، نو هغه د ویشتو سټایلیسټ په توګه خپل دنده پریښوده تر څو په بشپړ توګه هغه د خپل زوی خدمت وکړي.
هی وو کرای فور 48 اورز نان سټاپ.
هغه به د اته سلویخ ساعتونو لپاره به وخت جړل. هغه ذهني فشار لري. زه هر سهار چې له خوبه راپاسېږم هغه ګورم چې هغه کارونه نشي کولای کوم چې هغه باید کولای.
دماغي یا ذهني فلج د اختلاط یو ډول ده چې د یو شخص په حرکت، حالت او توازن اغیزه کوي. د بومخای خاوند جولیوس او بومخای د خپل میرمنې ملاتړ کوي. هغه وایي چې هغه د مالی بار کمولو لپاره په کور کې د خپل زوی فزیوتراپي کوي.
whenever I'm at home
kala che za pakor kem za koshish kom che mrasta ukram khpal zoe walam bum aw khorak war kom
ta dimaghi falaj da rokhtia emil institute da sirani lamakhi patula nadi ki pa mashmano ki da fiziki maluliyat tar tulo am lamal de da naroghi da control da markazuno pawaina pa haru zaro zije da mashmano ki dua yadre dimaghi falaj lare aw da mashmano da palani phada shuzi pa gaad akhli da nigeria da shuzo da huquqo mudafe saudato mahdi wai da yo kultur de په کورونو کې میندې اکثرا یوازې د پالنې مسولیت په غاړه اخلي.
د جنډر ایشوز اراوند دټ
د جنسیت مسله ده چې نن ورځ په ټول کورونو کې خلک په دې باور دي چې د ماشومانو د لیولو ذمہواری یوازې د مور ده.
په ابوجا نایجیریا کې مشته کلینیکی اروا پوای چې په میندو باندې د مسولیتونو فشارونه په هغه کې د صدمې او انزوا لامل جوړېدلای شي.
دی موو دیر فوکس فرام دمسلفز ټو دیز چیلډرن.
کله چې میندې خپل تمرکز لزانه و دې ماشومان ته اړوي نو په ورته وخت کې دا حتی دوی ته د خفقان لامل کېدای شي. ما د هغه خلکو سره کار کړی چې کلونه خپل ماشومان په کورونو کې پټ او بند ساتلی وو یوازې د دې لپاره چې خلک دا ماشومان ونه ګوري. ابو مخایفه 2020م کې یو غیر دولتي اداره جوړ کړه تر څو ځانګړي اړتیاوي لرونکو ماشومان او د ځان په څیر میندو ملاتړ وکړي.
ما پریکړه وکړه چې دا به خبره وي چې زه یو اداره ولرم چې د هغه مور او پلار چې کار تزي وکولې شم د هغه د ماشومانو پاملرنه وکړم.
مګر دا څه ښکاري چې د داستونزو د حل کولو لپاره نور اړتیاو ته ضرورت دی. په نایجیریا کې رواني متخصصین له حکومت څخه غواړي چې په هاوی املاتړ پل وړولو کې پنګونه وکړي. بهشته تلاش، وی او ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ڈی وی لیدونکو، تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ تلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاغی او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاغی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي. تاسو د ملکیت څخه مننه کوو چې را سره مالیس، او تاسو کولی شئ چې د دې وی ټولې خبرونه چې د ټلویزیون خبرونه دي، او کولی شئ چې د فیسبوک د لارې هم وګورئ، د یوټیوب د لارې هم وګورئ، او د دې وی د فیسبوک د ویب سټ یا ویب پاڼې د لارې هم وګورئ، او را سره د نړۍ تازه حال، د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې تازه حال، او افغانستان کې د زلزله زپلو روسي حال هم تاسو په دغه خبرونه کې وګوري او هم د ډي وي په ویب سټ باندې دا ټولې لیکنې پرتې دي چې حال تم تاسو سر ورخ کار کولای شئ او تازه حال د خپل سیمې اخیسته شئ او با خبره کیدای شئ. د دې خبرونه قربانه او مزه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر وا کلسوم کاکړ ستاسو څخه خو اجازه تاسو په لوی لاس فارو سلوړ او آباد اوسئ. د الله پامان.